السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د کب یاهود شپږمه او د فبروري 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د طالبان لخوا د یوې توقیف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوان چې د عمر په 80مه لسیزه کې دي خوشې کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د برتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا اژانس په ټکو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د پیټر او باربي ریونلډز په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي لتیرو اتلس کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کاوه طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړې افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کاوه چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ و. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دغه برتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې نهاویا کلن پیټر رینولز او د هغه میرمن باربي چې 15 کلنه ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان وو. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. خاغلی برادر ویل د ازبکستان یو تخنیکی پلاوی د ریل پټلۍ د تخنیکی مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو لس ورځې وروسته به عملی چارې پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 15 کیلومتره ریل پټلۍ په 2010 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا خولې و چې د دې 450 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یو برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له 100 ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځ غاړې ته ننوتلي دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغه د اشغال شوي لویدیځ غاړې په پلور لاړل چې سرتیری به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د جنوري په 21مه په غزه کې د اوسني اوربان د ټینګېدو دوه ورځې وروسته اسرائیلو په اشغالي لویدیځ غاړه کې یو لوی برید پیل کړ. فلسطینیان دا بریدونه د هغوی پر سیمو د اسرائیلو د کنټرول د ټینګولو یو هڅه بولي چیرې چې 3 میلیونه فلسطینیان د پوځي واکمنۍ لاندې ژوند کوي. دغو وژونکو بریدونو په ښاري سیمو کې ویجاړۍ رامنځته کړې دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کارس ویل چې هغه او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پوځ ته امر کړی چې د تولکرام کډوالو کمپ او په نیول شوي لویدیځ غاړه کې د ټولو کډوالو کمپونو کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د عملیاتو شدت زیات کړي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغه استعفا په اوکراین کې د سولې معنی ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لاس په سر شي. ولودیمیر زلینسکی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23مه په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل که په اوکراین کې سوله وي که تاسو واقعا زما استعفا ته اړتیا لرئ زه چمتو یم چې دا کار وکړم. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په بدل کې کولای شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړي بیټنګ یا توپوهنې سره د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وي. دا پر روان اتلانو جام کې د پاکستان دویمه ماته وه او تر ډیره سیمی فاینال ته د رسیدو چانس هم کم بریښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویرات کوهلی سلیزه ووهله. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي بیګم او ځوانانو رادیو ته د کار مشروطه اجازه د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې کار دی. د تورخم لار د بندیدو د تورخم لار بندیدو خلک لستونزو سره مخامخ کړي. هلته یو مسافر وایي
راغلی مدری ورځی کیږي مریضان راځلی تورخم کې مدری ورځی کیږي یا طرف ته مینه فری لار بند غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسم تداوی ته پر.
پاکستان وایي ک امریکا هغه کسان چې هلته د تک پنیت پاکستان کې میش دی ونه باسي دوی به د ناقانونه کډوالو په ډله کې حساب کړي.
دی ډیر زیات موږ خوشینه کړی او دا ډیره زورون کې دی موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی. امنیتی مشکلات هم دی پاکستان کې.
او جرمنی کې کریسچن ډیموکرات ګوند پارلماني ټاکنو کې ډیره څوکۍ ګټلې خو د حکومت لپاره اړ دی چې له نورو سره ائتلاف وکړي.
اصلی خبر را داده چې په جرمنی کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري.
نو راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د سر راپورت. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د بیګوم او ځوانانو رادیوګانو دفترونه لا نه دی پرانستل شوی. دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته ویل چې دغه رسنۍ یو دوه کارکونکو لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه نه دی پرانستل شوی. د خبريالانو یو بل بنسټ بیا وایي د غو رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې خو په خبره یې یو لړ شرایط پرې وځ شوې چې د بیان آزادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شمې پورې تایید کړ چې بیګم او ځوانانو رادیوګانو ته په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړي. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
یو ورځ وروسته له هغه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې، د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د دغو دواړو رادیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته وویل د دې ترڅنګ چې د دواړو رادیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي، د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو رادیوګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې رادیوګانو د چارواکو له پرلپسې غوښتنو وروسته د دې رادیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ، په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصول او د ژورنالیزم د اصول پر بنسټ جوړ کړي او پراتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډاډه وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په داسې حال کې چې د رادیوګانو د پرانیستلو هرکلی کوي، د رسنیو له قانون پرته په ځینو مواردو د دې رادیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکوونکو توقيف غندي. د خبريالانو دغه مدافع بنسټ د یادو رادیوګانو د کارکوونکو د سم دستي خوشی کې دوه غوښتنې هم کړې. اخوا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته ویل
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم رادیو د بیا پرانستلو ارکلای کوو، دا یو مثبت ګام دی. په تیرو درې کلونو کې طالبانو ثابته کړې چې دوی د بیان ازادۍ، د معلوماتو آزاد خبرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هیڅ تعهد نه دي او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي. موږ هیله لرو چې د رادیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او ځنډ څخه پیل شي.
فعالیت رسنۍ در افغانستان واس کردن
د بیګم او ځوانانو رادیو دفترونه د دلوي پښپړسم په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوی وو. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکې بیګم رادیو د ډیرو سرغړونو سربېره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په هماغه ورځ د ځوانانو رادیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینا کې له بیګم رادیو سره په ګډه په یو ودانۍ کېده وتړل شو. طالب چارواکو د دې رادیو د کارکوونکو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرویګونو وروسته ضبط او د دواړو رادیوګانو یو یو خبريالي همونی و چې تر نن په توقيف کې دي. بیګم او ځوانانو رادیو دوه آزادې او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسه کې دي او میشت افغان پانګوال حمید امان لخوا تاسیس شوي. بیګم د 2021 کال د مارچ په 8مه په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه 15 میاشتې مخکې تاسیس شوې وه. د ځوانانو رادیو په 2011 کال کې تاسیس شوې وه او هدف یې د عامه پوهاوي لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوی. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کېږي وایي چې رسنۍ د خپلو مسلکي دندو په ترسره کولو کولو کې آزاد دي او چارواکي باید دوی محدودې یا ونه ګواخي. خو طالبان په مکرر ډول خبر اعلان او رسنیو کارکونکو نیولې دي. افغانستان د بی پولي خبر اعلانو د مرکز لخوا د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په لیست کې د اوسلاتیا هیوادونو لړلې 198 ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې 250 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنۍ دوګانی رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتو په سبب تړل شوې او طالبانو یې په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوس هم ورزو د افغانستان او پاکستان ترمنز لانجو ته د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای د تورخم لارې بندیدو غنو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا د سلګونو ډالرو په بدل کې د خپل ناروغانو لپاره د پاکستان ویزه اخیستي، خو اوس چې تورخم تراغلی پاکستانی او چارواکو لارې بند کړی او اجازه نه ورکوي. د ځای اوسیدونکو په وینا کله چې د پاکستان حکومت په افغان حکومتونو فشار راوړي نو د ډیوران پر کرخه جوړې کړې دروازې د عام خلکو په مخ تړي چې د دوی په ټکو د دې کار ډیر زیان عام خلکو او تر ډیره ناروغ لرونکو ته رسیږي. تفصیل یې له رحلا انوري اورو.
راغلی مدری ورزکی کې مریضان راځلی تورخم کې مدری ورزکی غا طرف ته مینه پریدي لاره بند ده. غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسم تداوی ده پر
دا د کونړ ولایت وسیدونکې فضل رحیم ته د چا چې پلار د شکرې او ګردو ناروغي لري او په ننګرهار کې ډاکټرانو ورته ویلي چې باید زر تر زره پیښور ته ورسوي. هغه وایي د ډیرو ستونزو ګاللو او د شپږنیمو سو ډالرو له ورکړې وروسته د خپل ناروغ لپاره د پاکستان ویزه ترلاسه کړې ده او تیر ورځ چې تورخم تراغلل نو پاکستانی ځواکونو د شپې له خوا دروازه تړلې وه. دا یوازې فضل رحیم او ناروغ پلاری نه دی چې په پیسوی ویزه ترلاسه کړي او اوس په تورخم کې بند پاتې دي، بلکې د هغوی په څیر په لسګونه کسان شته چې عاجل ناروغان ورسره دي او د لارې بندښت په وجه کړاوونه ګالي. د دوی له ډلې یو هم عبدالواحد دی چې غواړي خپل ناروغ د درملنې لپاره پیښور ته انتقال کړي، خو د لارې بندیدای په وړاندې ستر خنډ دی.
فعلا ترخم تر غلې ما مریضان مراوړي دي او اخوا ته پیښور ته انتقالو درې ورځې کیږي لارې بندې دي. مشکل همدغه دی چې زمونږ مریضان همدغه ته ناست دي او څو ورځې کیږي مریضان مراوستي اخوا ته نشو انتقالولی.
په سلګونو او زرګونو داسې کسان هم شته چې د درملنې سوداګرۍ د خپلوانو لیدو او یا هم د نورو اړینو کارونو تر سره کولو لپاره پیښور ته تللي او د تورخم دروازې تړلو سره هلته بند پاتې دي. د بندو پاتې کسانو په وینا هر سهار تورخم ته د لارې پرانیستل کېدو او خپلو کورونو ته د رسیدو په هیله په زرګونه روپۍ لګوي، خو ماخام بیرته ناهیلي پیښور ته ستنیږي. په پیښور کې سار محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
دی خو ته په زرها او خلک سار شوی دي. مریضان وسره چا د سترګو پریشونونه کړي، چا د ملا کړي، چا د شیشي کړي، چا د شیشي کړي. دی خو ته کوم خلک سار شي دي، ډیر به انتهانه مشکل سره مخ شوی دي. قران لاړ شي ته هم ته به ماخام راشي پیښور ته نو ستونزې ټول ستونزې دا ختم ستونزه ده. دی خو ته ستونزه ده.
د محمد رحیم په وینا ایسارو شو کسانو چې څه پیسې درلودي هغه ترې د ډاکټرانو په پیسونو درملو په هوټلونو کې پر شپو تیرولو او د موټرو په کرایې وتللی دي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای پاکستان په داسې حال کې د تورخم دروازه تړي چې هلته پرتو افغان کډوالو باندې ځمکه راتنګه کړي او په زور یې اړکوي چې خپل سیمو ته ستانه شي. د ننګرهار اوسیدونکو نعمت الله ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل هڅه کړې چې په جبري ډول د کډوالو راوستل او د لارو تړل پر افغان چارواکو د خپل شرایطو منلو لپاره د فشار په ډول وکاروي. په خبرې په دې فشارونو د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی نه حل کیږي
او د حکومتونو نه مداخله د خپل سره کینی او خپل مشکلات حل کی. ځکه چې دې کې تجارتان تم کې تاوان دي، عوام تم تاوان دي، حکومت تم تاوان دي. که تر سود الاره خلاص نشي ډیر مشکلات رامنځته شي.
د یادونه ده چې پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 20مه ماخستن لس بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله، او د دې کار لامل د افغان طالبانو لخوا د ډیورن کرخې سر نږدې د پوستو جوړول وخودل. خو په تورخم کې د سرپرست حکومت کمیسار باختر اجانس ته ویلي چې دوی په خپل خاوره کې پوستي جوړوي او پاکستانی لوري دوی ته له خبر ورکولو پرته لاره تړلې ده او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. هغه له خلکو غوښتي چې د لارې بیرته خلاصېدو تر خبرتیا دي تورخم ته لتګ ډډه وکړي.
اوریدونکو، د تورخم د لارې د بندېدو او هلته خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مو دا راپور واورېد. اوس پر ځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتېدنې ته نه قبلېږي او په اسلام آباد کې میشت دي، که چیرته امریکا ته انتقال نشي دوی به د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني. اسحاق ډار د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې دا خبرې کړي. د خبرې هلته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو یا هغو افغانانو چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دي اندېښنې پارولې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي. زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تیروي، که چیرې د بیا میشتېدنې قضیې رد یا په وخت ونه څیړل شي، نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی له ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپاره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلې چې دا مسله به له واشنگټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څیړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په 6مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لېږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوالی نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
دی ډیر زیات موږ خوشینه کړی او دا ډیر زورون کې ده. د موږ ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیر زورون کې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تګ لار هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورت که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کلی دا با دا افغان پناهغوښتون کل پارا دیره سخت وی او دوی بلا یو تیاره او تورتن راتنون که سره مخامخ کلی
و تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بې اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډیری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لا 3 لک ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرخې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته ور ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو، ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو تر ټولو زیاتې رایې وګټلې. د فردریش مرز په مشرۍ دغه ګوند نږدې 90% رایې خپلې کړې، خو د حکومت د جوړولو لپاره به له نورو ګوندونو سره ائتلاف ته اړوي. الټرنټیو د آلمان لپاره خي اړخې افراطي ګوند هم نږدې 40% رایې ګټلې. د اوسني صدر اعظم اولف شولز په مشرۍ اس پی ډی په څ باندې 14% دریم مقام خپل کړی. تفصیل له صفی الله ستانګ زیورو.
د جرمني خلک د یک شنبه پرز له وخت مخکې فدرال ټاکنو کې برخه واخیسته. د پارلمان یا بونستاک د شپږ سو ډیر شو غړو په انتخاب سر به خپل راتلونکي صدر اعظم وټاکي. پایلې چې یک شنبه ماښام شاوخوا شپږ بجې اعلان شوې، په کې د مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو مخکښي وښودل شوه. دغه ګوند چې د جرمني د پارلمان یا بونستاک له شپږ سو ډیر شو څوکیو 210 خپلې کړي، د ټولو رایو نږدې 90% جوړوي. د فردریش مرتس په مشرۍ دا ګوند براتلونکي حکومت جوړوي، خو اړ دی چې له یو یا څو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. فردریش مرتس وویل نوی حکومت به ډیر ژر جوړ کړي څو یو ور بیا په اروپا کې رامخته شي. اصلي خبره دا ده چې په جرمني کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري. ځکه ګرانو ملګرو، بهر نړۍ زموږ په تمه نه ده او د اوږدو ائتلافي خبرو او مذاکرو په تمه هم نه کینی. موږ اړتیا لرو چې په چټکۍ سره عمل وکړو، څو موږ په کور کې دننه سم کار وکړو، تر څو موږ بیا په اروپا کې مخته راشو او نړۍ پوه شي چې جرمني یو ځل بیا په ډاډمن ډول اداره کیږي. د دغه ګوند پلویانو هم چې په برلین کې د ګوند په یو مرکز کې د پایلو له اعلان بشور او ولولو هرکلی وکړ، ټینګار وکړ چې فردریش مرز به د جرمني راتلونکی صدر اعظم وي. نشپېته کلن فردریش مرز چې له 2002 کال د مسیحي ډیموکرات ګوند رهبر دی، د اولاف شولز په حکومت کې د پارلمان د اپوزیسیون ډلو مشري هم کوله. هغه د انګلان مرکل د واکمنۍ په دوره کې تر ډېره له سیاست لرې پاتې و، خو په 2013 کال کې یو وار بیا د سیاست میدان ته ودانګل. د ټاکنیزو کمپاینو پر مهال د فردریش مرز ګوند عمدتاً د مالیو په کمولو، د پوځ په بیا جوړولو، د کډوالۍ او پناه غوښتنې د قوانینو په اساسي اصلاحاتو ټینګار درلود. د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د اټکل سره سم د ښي اړخ افراطي ګوند الټرنټیو د آلمان لپاره AFD نږدې 40% رایه وګټلې. په بوندستاګ کې د دې ګوند څوکۍ یو سلو څلوېښت ته ورسېدي. د دې ګوند مشر آلیس وایلدل د پایلو په لیدو وویل ګوند یې تاریخي بریا خپله کړې او چمتووالی وښود چې غواړي په راتلونکي حکومت کې برخه واخلي. ښي اړخ افراطي ګوند د کډوالو ضد پالیسي مخته وړي، د جرمني د حاکمیت او هویت د خوندي کولو په لټه کې دی او ټینګار یې دی چې د جرمني پولې باید وتړل شي. په دې ټاکنو کې له ښي اړخي افراطي ګوند د نړۍ د تر ټولو بډایه کس ایلان ماسک پراخ ملاتړ هم د ټولو پام ور واړاوه. د جرمني په اوسنیو ټاکنو کې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ زکارا کین اړخې اس پی ډی ماته خړلې او یوازې 14% رایې ګټلې. دا تر دوی منړې والی جګړې ورسره د کین اړخې ګوند تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي. که څه هم خې اړخې ګوند ایف دی په اوسنیو ټاکنو کې دویم ځای لري، خو نور ټولو ګوندونو وارد مخه ویلي چې نه غواړي ورسره ائتلاف وکړي. دې ترتیب د راتلونکي حکومت د جوړولو لپاره باید مسی ډیموکرات ګوند سی ډی یو له محافظه کارا کین اړخې اس پی ډی یا د جرمني له زرغون ګوند سره ائتلاف وکړي چې ممکن مذاکرې څو نه وخت ونیسي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، په ژوندۍ باندې اوریدلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. که چیرته تاسو په انټرنیټ کې غواړی رادیو واوري، د موبایل اپلیکیشن ته مو ورسئ. هلته ازادي رادیو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ، تاسو به په انټرنیټ کې یا په خپل موبایل کې په اسانه توګه په ډیر کم لګښت سره ازادۍ رادیو اوري. او که چیرته انټرنیټ کاروي، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio ادرس دی.
له خبرونو ور اخوا،
د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مو راپور ورسته درته په بل خبرونه کې هم درو، خو اوس راځو په دې ټولګه کې دې ته چې د یو ان وومن یا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ځل بیا د افغان ښځو ملاتړ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ، دا به د سپوږمۍ د راپورت.
په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن یې یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو این وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلی چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسېدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو این وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوي وایي له درې نیمو کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له نهم ټولګي وروسته له زده کړو منع شوې، ازادي راډیو ته وویل
ما 4 سال شته کز آموزش
دا څلور کاله کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپلې ټولې هیلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړي دي. تر اوسه نړۍ زموږ ژغ نه دی اورېدلې او هیڅ عملی ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمې ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو له دې چې ووایو د ښوونځي دروازې د خلاصې سي یا د هیله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکې او د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی کارکونکې ده خو اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته وویل
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زن
دیکتیا ده چې بیره بیلو سازمانونو د ځوانجونو د قانون لپاره غږ پورته کړی خو دا کافي نه دی. ما یو عمر زحمت ویست درس می وایه او په سختي سره می کار پیدا کړ، خو نن بیکاره یم او یوازې دا ګورم چې کله بل دې حالت خلاص شو. ریښتیا خبره ده ده لزور مو چې ډیر وویل او غږ مو نه ورېدل شو، نور امید نه لرم.
بس که گفتی مو نتیجه نداد، حال بیخی نو امید شدیم.
مسوده کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعاله ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه چې له خلکو سره په اړیکه کې یم پوهیږم چې له هغه راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوي. ډېری نجونې رواني ناروغیو باندې اخته شوي او کورنۍ د درملنې وس نه لري. ښځې اوس ناهلي او بېچارې شوي دي. له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هیڅ حل لاره نه پیدا کوي.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلي دي، خو ډیری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډیری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. زما دا پیغام دی ما ته نشر کړي دلته په هلمند ولایت د کجکی پولیس والای کی چې کوم مرست راځي دا پر غریبانو باندې نه وشل کیږي. وروره کم سړی چې دغه کلی مشر یا هغه ته بس دوه درې نومه او هغه بیا دوه درې نومه ددی د د پرنامه چې د یا کا د یا وراره د یا د کا زوی دی هغه نومان بیا ودت دغه ته رسی کونډو یتیم ګرده پاته دی، یتیمان خوران دغه صفاته دی، بوس یخونه دی، بارانونه دی، ټول روزګار نسته خوران څه وکی په دی یخ کې خو هغه مرسته چې راسی هغه دغه ماړه ماړه ځنی ټول کې ځنی ویسی بل څوک نه پکې وی. هله کوم چې دغه زما ژغ در لوړ مقامات پسې ورسوي. الله پاک مو ملسه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نشنه اوریدونکو یم نزادی رادیو او زه له تاسو څخه لمه دا وختنه ده وګاله پاکستان څخه د پورسوي تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ غږ ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شام احمد خبر کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده. نن نه 15 ورځې مخکې مې زوی زما په کوچلاغ کې نیولې کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورت معاملې ده. اوس پروت دی خوار موږ افغانستان کې و هغه په کوټې کې د ودې په جیل کې پروت دی. افغانان خو پاکستان کې غرق او تباہ دي، که خالق دې پاکستان لا هدایت ته نیکی ورکی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.